د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. خبرونه کې چې د امیر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د افغانستان حکومت یو ځل بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې ده. په یو ځانګړي او تفصیلي راپور کې دا هم اوري چې د بدخشان چارواکي وایي هلته سلګونه بهرني وسلوال د محل طالبانو سره په یووالي کې جنګیږي. دا هر څه وروسته راځي خو په پیل کې خبرونه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د هند ملي امنیت له سلاکار سره کتلی. په پروان کې د چت د نړیدو له امله دوه ماشومان وژل شوي او د ایران حکومت هغه کسان نیولي چې د دوی په ټکو د کورونا ویروس په اړه یې بې ځایه تبلیغات او اوازې خپرولې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د هند د ملي امنیت شورا له سلاکار اجیت کومار دووال سره د افغانستان د سولې بهیر په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو ټلیفوني خبرې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا خبرې پرون شوې دي. ښاغلی دووال د افغانستان د سولې په برخه کې د سیمه ایز او نړیوال اجماع پر اهمیت ټینګار کړی او ډاډ ورکړی چې هیواد به د سولې او باثبات افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. بهرنیو چارو وزارت په یو پیغام کې لیکلي چې ښاغلی اتمر د هند ملي امنیت شورا له سلاکار سره په خبرو کې د کورونا ویروس پر روان ستونزمن وضعیت کې له افغانستان سره د هند د بشري مرستو ستاینه کړې او په راتلونکي کې په ځانګړي ډول د خوړو د خوندیتوب او اقتصادي برخو کې د دوه اړخیزو همکاریو پر لا پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د یو کور د چت د نړیدو له کبله دوه ماشومان مړه شوي دي. د پروان د والی ویانده وحیده شهکار وایي دا کور د سختو بارانونو له کبله د چهارشنبې په ورځ ناوخته د بګرام ولسوالۍ په دولت شاهي کلي کې ړنګ شوی دی.
دا وایي د دغه کور د چت د نړیدو له کبله دوه ماشومان چې دواړه نجونې او د یوې کورنۍ دي او 15 او 16 کلونه عمرونه یې درلودل مړې شوي دي. د بګرام ولسوالۍ اړوند مسؤلین دغه کور ته ورغلي دي او لازمه همکاري یې ورسره کړې ده. د میرمن شهکار په خبره په بګرام ولسوالۍ کې یو شمیر نور استوګنیز کورونه هم د بارانونو له کبله ړنګ شوي چې د زیانونو د ارزولو لپاره یې یو پلاوی نن سیمې ته ورسیږي. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې د یو پولیس په ډزو کې دریو ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د قرباغ ولسوال خواجه محمد حنیف صدیقي دا خبره ازادي راډیو ته منلې. د ښاغلي صدیقي په خبره دغه پولیس د چهارشنبې په ورځ د شخصي خصومت له کبله د کاکړانو په کلي کې دا برید کړی دی. د قرباغ ولسوال وایي په دې برید کې چې پولیس په دولتي وسلې کړی یو ملکی وګړی وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. قربانیان د یاد پولیس خپلوان بلل شوي. د صدیقي په خبره پولیس له سیمې تښتېدلې خو په خبره یې چې د نیولو هڅې روانې دي. د ایران وسلوالو ځواکونو 3600 کسان په د هیواد کې د کورونا ویروس په اړه د اوازو خپرولو له کبله نیولي. د دغو ځواکونو ویان برید جنرال ابوالفضل شکارچی په یو خبري پروګرام کې چې په ژوندۍ بڼه د دولت تر کنټرول لاندې یو ټلویزیون له لارې خپرېده دا څرګندونې کړې. نوموړي ادعا کړې چې د اسلامي جمهوریت دښمنان په هیواد کې دننه عناصر لري او د هغوی غوښتنې تعقیبوي. شکارچی وویل چې دا بینومه دښمنان هڅه کوي دغه هیواد ته چې د ده په وینا د کورونا ویروس په وړاندې ښه مبارزه کړې زیان ورسوي. د رسمي شمیرو له مخې چې پرون ناوخته خپرې شوې په ایران کې تر اوسه 93,000 کسان په کورونا ویروس اخته شوي او نږدې 6,000 کسان له دې عمله مړه شوي دي. د روسیې ولسمشر وایي په نړۍ کې د تیلو په مارکیټ کې د ثبات رامنځته کولو لپاره له خپلو بهرنیو شریکانو سره همکارۍ ته دوام ورکوي. ولادیمیر پوتین چې د اپریل پر 9 یې په مسکو کې له خپل کور څخه د روسیې د تیلو برخې له لوړپوړو چارواکو سره د ویډیو کانفرانس له لارې خبرې کولې وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې د تیلو نړیوال مارکیټ له بې ثباتۍ سره مخامخ کیږي. خو د هغه په خبره دا ځل د تیلو د بازار بې ثباتي بې ساري ده.
موږ
به له خپلو بهرنیو متحدینو سره لازمې همکارۍ ته دوام ورکړو څو یوې داسې موافقې ته ورسیږو چې پر مټ یې د تیلو په مارکیټ کې انډول رامنځته شي. داسې حل لارې به ولټوو چې له مخې یې کمپنۍ وتوانېږي اوږدمهاله پلانونه تطبیق کړي او په پرمختیایي برخو او هم کارموندنې پانګونه وکړي.
په همدې حال کې د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک په دې کانفرنس کې خوشبيني وښوده چې ښایي د روان کال د دوهمې نیمایي له پیل څخه د نړۍ د تیلو مارکیټونو کې ثبات رامنځته شي. د کورونا وایروس له خورېدو سره هممهاله په نړۍ کې د تیلو بیې په بېساري ډول ټیټې شوې دي. او وروستی خبر هم دا چې اروپایي کمیسیون وایي د لویدیز بالکان له شپږو هیوادونو سره د کورونا وایروس له کبله د رامنځته شوي اقتصادي زیان د جبران لپاره 180 میلیونه یورو مالی مرسته کوي. دغه راز د اروپا د پانګونې بانک د اپریل پر 9 وویل چې البانیا، بوسنیا، هرزګوینا، کوسوو، مونتینګرو، شمالي مقدونیا او سربیا ته 1.2 میلیارد یورو پور ورکوي. اروپایي کمیسیون په هغه سند کې چې د اروپایي ټولنې ادارو ته لیږلی ویلي دغه بلاک په مجموع کې د شاوخوا 3.3 میلیارد یورو مرستې پکیج دغه شپږو هیوادونو ته ورکوي. تمه ده د مې پر شپږمه د اروپایي ټولنې او بالکان هیوادونو مشران په دې اړه ویډیوي غونډه هم ولري. د خبرونو پای خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، پته ده ازادي راډیو .com. اوری چې افغان حکومت یو ځل بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د جګړې له دوام سره داسې اندېښنې پیدا شوې چې د سولې نازک بهیر له جدي ګواښ سره مخامخ دی. په یو تفصیلي راپور کې اوری چې د چارواکو په خبره بدخشان کې سلګونه بهرني وسلوال له طالبانو سره یو ځای جنګیږي او د جګړې مشري هم بهرني طالبان کوي.
از مدت یک هفته و این طرف اینا در خطوط مقدم جبهه در ولسوالی وردوز و در مناطق خوستک و اینگان امیال جابجا شدن و جنگ بدخشان فعلا تروریست های بین المللی در ولسوالی آمده.
نور راپورونه هم لرو. د پروګرام دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شبو کې پروګرامونه ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای را سره پاتې شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو په ټولو لویو ښارونو کې په اف ام 100.15 او په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو خپرونې لري. راځو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغان حکومت د کابل د تیر ورځې برید په غندلو سره یو ځل بیا پر طالبانو د اوربند غږ وکړ. د امریکا سفارت هم د غبرید چې درې ملکی وګړي پکې ووژل شول او 15 نور ټپیان شول په کلکه غندلی دی. د غبرید داسې مهال کیږي چې په پرلپسې توګه په افغانستان کې دننه او بهر یو شمېر ډیپلوماتان له طالبانو او نورو وسلوالو د اوربند غوښتنه کوي. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د ولسمشری مرنی ویان صدیق صدیقی تیر ماښام نوخته پر ټویټر ولیکل چې افغان حکومت د کابل پرونی برید چې د روژې په میاشت کې بېګناه ملکیان ووژل په سختو الفاظو غندي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت له طالبانو غواړي په انساني دلایلو له اوربند سره موافقه وکړي او د روژې میاشتې ته د درناوي او هم د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د تاوتریخوالی کم کړي. په همدې حال کې په کابل کې د امریکا سفارت شارج دافیر راس ویلسن هم تیر ماښام په کابل کې د بېګناه خلکو وژنه په کلکه وغندله او د قربانیانو کورنیو ته یې تسلیت ووایه. نوموړي پر ټویټر لیکلی چې اوس تر بل هر وخت افغانستان سولې او ارامۍ ته اړتیا لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان تر دې برید وروسته چې د کابل په جنوب کې د رشخور په سیمه کې سوی وویل چې ځانمرګي برید کوونکي د ملکي وګړو په منځ کې چاودنه کړې، درې تنه ملکیان یې وژلي او 15 نور ټپیان کړل. که څه هم د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو دولتي چارواکي دا د طالبانو کار بولي. طالبانو په پرلپسې ډول د افغان حکومت له لورې د اوربند غوښتنې رد کړې دي او ټینګار کوي چې لومړی باید هغه زرګونه طالب بندیان حکومت خوشي کړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په لاسلیک سوي تړون کې موافقه ورباندې سوې وه. د افغانستان د 16 جګړې ختمېدو ته وروسته له هغه هیلې ډېرې سوې چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو د فبروري پر 9 د افغانستان د سولې په اړه یو تړون په قطر کې لاسلیک کړ. که څه هم د دې تړون تر لاسلیک دمخه د طالبانو له لوري د یوې اونۍ لپاره اور کم وسو، خو د تړون تر لاسلیک وروسته بیرته د افغانستان په بېلابېلو سیمو او ولایتونو کې ورځ تر بلې د بریدونو او تاوتریخوالي د ډېرېدو راپورونه ورکړل سوي دي. په دې ترڅ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یونما د روانې اونۍ په سر کې په دې هېواد کې د ملکي تلفاتو په اړه اندېښنه وښوده. د یونما په تازه راپور کې ویل سوي چې د 2000 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 533 ملکي کسان وژل سوي او 268 نور ټپیان سوي دي. یونما په خپل راپور کې د حکومت ضد وسله والې ډلې د دغو تلفاتو د 55% مسؤولې ګڼلې دي. یونما وایي طالبان د 9% او د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان څنګه د دغو تلفاتو د 13% مسؤوله ده. د راپور پر بنسټ حکومت بیا د دې شمېر تلفاتو 2% مسؤول ګڼل سوی. د چهارشنبې په ورځ یو بل برید هم په پلازمېنه کابل کې وسو چې 3 تنه پکښې ټپیان سول.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي راپورونه داسې مهال ورکول کیږي چې پرون د اپریل په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له لاسلیکه 2 میاشتې ووتې. دې ته په پام چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، دواړو خواوو پوځي عملیات پیل کړي او له دواړو خواوو خلک مري، یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې د سولې لپاره پیل شوی نازک بهیر ته جدي ګواښ پېښ شوی. په افغانستان کې کړکیچ په داسې حال کې شدت موندلی چې دا هیواد د کورونا ویروس د وبا له کبله تر سخت فشار لاندې دی. فرشته جلالزی د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
په امریکا کې د بهرنیو تحولاتو په نوم د انسټیټیوټ څیړونکي اشلی جاکسن ویلي چې د افغانستان د سولې بهیر په کومه حالت کې دی خو لا نه دی مړ شوی. د فرانس پرس خبري اژانس په افغانستان کې د یو چارواکي په حواله چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړې، ویلي چې د فبروري له 9 راهیسې چې په دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک شوې، وسلوالو طالبانو په 62 هر ورځ 55 حملې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند 4 ورځې مخکې په کابل کې خبریالانو ته ورته معلومات ورکړي وو او ویلي وو چې په دې حملو کې لسګونه ملکي وګړي وژل سوي او زخمیان سوي دي. خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ته د خبرو په ځواب کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې حکومت تبلیغات کوي او دا ثبوت یې نه دی وړاندې کړی چې حملې دقیقا چیرته شوي دي. د څارونکو په باور وسلوالو طالبانو له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د ناټو او امریکا پر ځواکونو حملې بندې کړي دي. خو د افغانستان د حکومت له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره جګړه روانه ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته پر واتساپ په یوه وروستي پیغام کې وویل چې حکومت د سولې هڅو ته خنډ پیش کړی، د دوی د بندیانو په خوشي کولو کې یې ځنډ کړی او له دې کبله یې پرېکړه کړې چې وسلوال به یې جګړه جاري وساتي. د فرانس پرس په وینا په دوحه کې موافقه پرته له دې چې طالبان اوربند ومني لاسلیک شوه او وعده پکې شوې چې بهرني ځواکونه به له افغانستانه وځي. په کابل کې د امنیتي او ستراتیژیکو چارو یو څیړونکي نشانک متواني باور څرګند کړی چې په دوحه کې لاسلیک شوې موافقې وسوالو طالبانو ته مشروعیت ورکړی او هغوی یې تحسین کړي دي. له دې کبله د متواني په وینا هغوی فکر کوي چې جګړه یې ګټلې ده او د جګړې د پای ته رسولو چندان انګېزه نه لري. نشانک متواني فرانس پرس ته ویلي وسوال طالبان په اساس کې باور لري چې په جګړه کې بری د هغوی دی.
د فرشتې جلالزی په راپور کې مو واوریدل چې چارواکي او د غراس کتونکي وایي د افغانستان روان تاوتریخوالي د سولې نازک بهیر ته ګواښ پېښ کړی. بل لور ته د بدخشان چارواکي وایي دغه ولایت کې سلګونه بهرني وسلوال د طالبانو په لیکو کې جګړه کوي. دوی وایي دا مهال په یمګان، وردوج او یو شمیر نورو ولسوالیو کې همدا بهرني وسلوال د جګړو مشري هم کوي. طالبانو دا راپور نه رد کړي خو د بدخشان ولسی استازي د راپور پخلی کوي. په دې اړه د تفصیلي او ځانګړي راپور ته پام وکړئ چې فرشتې جلالزی چمتو کړی.
د بدخشان والی زکریا سودا ویلي چې په دې ولایت کې وسلوال طالبان له بهرنیو جنگیالو سره همکاري لري. سودا د اپریل په 23 ازادي راډیو ته وویل چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ځانګړي ډول د ازبکستان او تاجکستان وسلوال، چچنایي وسلوال او همداراز د چین د شینجن ولایت وسلوال چې په خټه اویغور او مسلمانان دي، د بدخشان په وردوج، جمګان او خستک ولسوالیو کې فعالیت لري. د بدخشان والی ادعا وکړه چې په دې ولایت کې وسلوال طالبان د بهرنیو وسلوالو چې غواړي په بدخشان کې د تشدد او تخریبي فعالیتونو یو لوی مرکز جوړ کړي ملاتړ کوي. هغه اقدام چې د پوینا کولای سي د افغانستان د حکومت او د حکومت د ستراتیژیک متحد امریکا حضور ته ګواښ پیښ کړي.
طالبان محلی حمایت چون میکنن و اینا طالبای محلی را حمایت میکنن.
در سیم استوال طالبان در حقوی او حقوی در سیم در طالبان ملاتر کرده او خپلو که جدی تفاهم لدید حقوی خواری چه پدرشان که در
باقی جنگجوی خارجی ایجاد بکنن
در فعالیت لوی سهر هم
اینجا یک مرکزی خیلی کلانی برای چون شوید که یک نگرانی
او یو لوی مرکز بولارین. در بدخشان والی ازادی رادیو ته ویل چې لسیمه راپورونه ورته رسیدلی چې یوازې د حمل پښ پر وشتمه نیټه لشت لږه دیش بهرنی وسوال بدخشان ته ورغلل او په جرم ولسوالۍ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر ضد په جګړه کې ونډه اخیستی وه. د زکریا سودا په وینا هغه بهرنی وسوال چې سیمې ته ورغلي درنې او سپکې وسلې لري، یو وسوال چې په ابو عمر مشهور دی د هغوی په عملیاتو کې مهم رول لري او په جرم او وردوج ولسوالیو کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګېدلی دی. بدخشان د والی په وینا ابو عمر په نقشو وشتلو کې ښه مهارت لري او دی ګمان کوي چې د القاعده له تروریستي شبکې سره به هم ارتباط لري، خو دا معلومات خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. بدخشان د ولایتي شورا مشر بشیر احمد سمیم د والی د خبرو په تایید کې ویلي چې په خستک، وردوج او یمګان کې بهرني وسلوال د جګړې په لومړی کرښه کې جنگیږي. بشیر احمد سمیم ویلي چې په دې ولسوالیو کې د جګړې رهبری نړیوالو پروفیسورانو
از مدت یک هفته وای طرف اینا در خطوط مقدم جبهه در ولسوالی وردوج و در مناطق خستک و یمگان امیال جابجا شدن و جنگ بدخشان فعلا تروریستای بین المللی در ولسوالی مدیریت.
بدخشان ولی ویلی چې په دې ولایت کې د څلورو سو په شاوخوا کې بهرني وسلوال فعالیت لري. بدخشان د افغانستان د ډیرو غرنیو ولایتونو دی. دا ولایت د پاکستان له چترال او د چین له شینجن سیمې سره پر پوله پروت دی. خو دا سیمې ډېرې غرنۍ دي. د واورې په موسم کې دا سیمې په ځانګړي ډول صعب العبور ګڼل کېږي او د انسانانو تګ راتګ تقریبا غیر ممکن وي. له دې کبله د بدخشان والي وایي چې دوی دقیق نه پوهېږي چې بهرني وسلوال پر کومو لارو دغه سیمې ته تګ راتګ کوي. بدخشان له چین سره د واخان تنګي نښلولی دی. خلک او څارونکي وایي چې پر واخان د انسان تیرېدل ممکن نه ده. افغانستان مکررن د پاکستانی وسلوالو د فعالیت څخه شکایت کړی. د پاکستان حکومت په 2014 میلادي کال کې د جون په اتمه په شمالي وزیرستان او شاوخوا قبایلو کې د ضرب عذاب په نوم پوځي عملیات پیل کړل. په عملیاتو کې تر 10,000 زیاتو پاکستانی پوځیانو برخه درلوده او هدف یې په سیمه کې د بهرنیو تروریستانو ځپل بلل سوی وو. د پاکستان حکومت د 2018 میلادي کال د اپریل په 3مه په عملیاتو کې د بری ادعا وکړه او ویل چې په دې پوځي عملیاتو کې له 40,000 زیات وسلوال ووژل سو. د سیمې یو شمېر آزادو خبریالانو، مدني فعالانو او خلکو د حکومت ادعا نه ده تایید کړې او ویلي دي چې ضرب عذاب زرګونه کورنۍ بې کوره کړې او ملکي خلکو ته ځاني او مالي تاوان ورساوه. په افغانستان کې یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د دې عملیاتو له وجې زیات وسلوال له پاکستانه پر پوله راواوښتل. ولسمشر محمد اشرف غنی په قبایلو کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو تر پیل یو کال وروسته د امریکا کانګرس ته په وینا کې وویل هغه تروریستي ډلې چې غواړي چې په سیمه کې دولتونه کمزوري کړي د نویو عملیاتي مرکزونو د جوړولو په لټه کې دي. ولسمشر غنی هغه مهال ویلي وو چې ضرب عذاب عملیاتو هغه وسلوال چې مخکې په قبایلو کې فعالیت کاوه د افغانستان پر لور راخوځولي دي. جمهور رئیس غنی قدرت ته رسیدو راهیسې په مکرر ډول په ټوله سیمه کې د تروریستي ډلو د محو کېدو لپاره د سیمه ییزې اجماع او ګډې مبارزې پر ضرورت ټینګار کړی دی. په افغانستان کې یوه بله ډله چې د بدخشان د چارواکو په وینا غالبا فعالیت لري د ترکستان اسلامي تحریک دی. دا ډله د چین مسلمانو یو غورو جوړه کړې او په ابتدا کې د ختیځ ترکستان د خپلواکۍ حرکت بلل کېده. د ډلې په ابتدا کې له چین د شینجن د جلا کولو لپاره مبارزه پیل کړه او د چین حکومت تروریستي، افراطي او د جلای غوښتونکو ډله وبلله. په چین کې د دې ډلې پر فعالیت بندیز دی. د بدخشان والی زکریا سودا ویلي چې په بدخشان کې د بهرنیو وسلوالو مشري د مولوي فرقان پر غاړه ده. د سودا په وینا مولوي فرقان په خټه د ترکمنستان دی او له ډیرو کلونو راهیسې په بدخشان کې میشت دی. د سودا په وینا مولوي فرقان، ابو عمر او د وسلوالو بل مشر فتح الله په وروستیو کې د بدخشان په جرم او یمګان ولسوالیو کې د ځینې سیمو په نیولو کې عمده رول درلود. په دې اړه دقیق معلومات نشته چې په بدخشان کې بهرني وسلوال په ځانګړي ډول په سیمه کې له کومو تروریستي ډلو سره تړاو لري. خو د بدخشان د والي پخواني مرستیال ګل محمد بیدار یو وخت ازادي راډیو ته ویلي و چې د ترکستان د اسلامي تحریک ډلې یو شمېر غړي په دې ولایت کې شته. د افغانستان حکومتي چارواکو وخت نا وخت په یشمه شمالي ولایتونو کې د ازبکستان د اسلامي تحریک د غړو د فعالیت او د هغوی د نیول کېدو خبرونه خپاره کړي دي. د ډلې د جمعنه منګانی او طاهر یولداشف تر مشرۍ لاندې په 1998 میلادی کال کې فعالیت پیل کړ. د رپورټونو پر اساس چومنه منګانی په 2001 میلادی کال کې په افغانستان کې په یو هوایی حمله کې ووژل شو. ملګرو ملتونو دایو تروریستي ډله ګڼلې ده. د افغانستان په ختیځ او جنوبي شمالي ولایتونو کې د داعش د وسلوالو او طالبانو ترمنځ د سختو اختلافونو او خونړیو نشو په اړه وخت نا وخت راپورونه خپاره سوي دي. خود منځنۍ اسیا د وسلوالو او طالبانو ترمنځ د اړیکو د څرنګوالي په اړه ډېر وضاحت نسته. په کابل کې د پوځي چارو یو څارونکی جاوید کوهستاني باور څرګندوي چې په بدخشان کې د بهرنیو وسلوالو حضور د جدي اندېښنې وړ مسله ده. کوهستاني وایي مخکې داسې ګڼل سوی و چې د 12 او 15 سوه ترمنځ بهرني وسلوال په بدخشان کې میشت وو. د کوهستاني په وینا یو شمېر بهرني وسلوال له خپلو کورنیو سره په بدخشان کې پراته دي. د پوځي چارو دا څېړونکی باور لري چې په بدخشان کې د منځنۍ اسیا وسلوال له تاجکستان سره پر ګډه پوله په حرکت کې دي او د تاجکستان حکومت ته هم جدي ګواښ پېښولی سي. وردو، جمګان او خستک د بدخشان له ډېرو ناامنو سیمو دي. په دې سیمو کې د جګړې له امله ګڼ شمېر کورنۍ تیښتې او د بدخشان نورو ولسوالیو ته کډه سوي دي. د بې کوره سویو خلکو دقیق شمېر نه دی څرګند، خو د سیمې یو اوسیدونکی حاجي خبیر وایي له خپل کورنۍ سره یو ځای د بدخشان بهارک ولسوالۍ ته وتښتید. حاجي خبیر د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په خسته کې دوه کورونه درلودل، دواړه یې وسلوال ورڅخه ونیول او دوی مجبور سو چې بهارک ته کډه سي. هغه ویلي چې نورې کورنۍ هم له دې سیمې تښتېدلې دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې دوی په بدخشان کې امنیت د ستراتیژیک اهمیت خاوند غنی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت بیان روح الله احمدزی ازادي رادیو ته ویلي چې هیڅ کورنۍ یا بهرني وسلوال ته اجازه نه ورکوي چې په دې ولایت کې د تجمع یا یو ځای کېدو مرکزونه جوړ کړي. خو یې له بهرنیو وسلوالو سره د طالبانو ارتباط او داسې همکاري له امریکا سره د هغوی پر موافقه تیری نه دی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د فبروري په 9 له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه چې په هغه کې منل شوی چې طالبان به د بهرنیو وسلوالو سره په ځانګړي ډول له القاعده سره تړاو شلوي او له هغوی سره به هیڅ ډول ارتباط نه ساتي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په بدخشان کې له طالبانو سره د بهرنیو وسلوالو د همکارۍ او ګډ فعالیت په اړه وروستي رپورټونه د دولت د تبلیغاتو برخه ګڼلې ده. مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې په بدخشان کې د دوی د وسلوالو په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې بهرني جنګیالي نسته. د امریکا حکومت ویلي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې د شرایطو د عملي کېدو په صورت کې به خپل پوځیان له دې هېواده وباسي. پر طالبانو یو اساسي شرط له القاعده او د حقانی له شبکې سره د ارتباط قطع کول دي. په دوه کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخواني سلاکار امین الله حبیبي د مسلې ته په اشاره ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان له بهرنیو وسلوالو سره خپل ارتباط وساتي، له امریکا سره پر کړې موافقه به تیری کړی وي. د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ مکررن پر وسلوالو طالبانو ژغ کړی چې له امریکا سره د کړي تړون مواد عملي کړي او خپل ژمنې ته تعهد څرګند کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم دا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، فرشتې جلال زئی د دغه ورسپانو پاڼې اړولې.
نیو ریپبلیک مجلې چې له امریکا چاپېږي په خپله وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې چې افغانستان ته ښایي په نږدې وخت کې سوله راسي خو بیه یې ډیموکراسي ده، یوه مفصله مقاله خپره کړې ده. د مقالې په یو برخه کې لیکل شوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د 2013 میلادي کال په مني کې په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره وکتل، تر څو له افغانستانه د نږدې 10,000 امریکایي عسکرو د وتلو په اړه خبرې ورسره وکړي. د نیو ریپبلیک په لیکنه د خبرو اترو تر اتو دورو وروسته په 2019 میلادي کال کې چې په امریکا کې د جمهوری ریاست د ټاکنو بحثونه بیا تاوده شوي وو، له طالبانو سره د موافقې خبره توده سوه. موافقه بالاخره د 2000 میلادي کال د فبروري په 9مه د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنز لاسلیک سو. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشره شهرزاد اکبر تیر دوبی د یو تاریخي پلاوی په تشکیل کې دوه هیته تللی و ترڅو له طالبانو سره خبرې پیل شي. نیو ریپبلیک د شهرزاد اکبر په حواله لیکلي افغانستان لا هم د افراطیت او د ډیموکراسۍ د ارزښتونو ترمنځ د جګړې یو ډګر دی. فارن پالیسی خبرونې په افغانستان کې د کرونا ویروس د وبا له کبله پر خلکو فشار او د افغانانو کمزوري اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې ده. په دې اړه په مقاله کې چې د افغانان د لوږې او ناروغۍ ترمنځ باید یو انتخاب وکړي تر سرلیک لاندې خپره شوې ده. په دې مقاله کې د حیدري په نوم د یو ځوان کارګر د ژوند کیسه شوې ده. حیدري ساختماني کارونه کوي او روزمزد ګټي. د فارن پالیسی په دې مقاله کې لیکل شوي چې حیدري تقریبا یوه میاشت له ځان سره په دې جنګ کې و چې د حکومت له سپارښتنې سره سم په کور کې پاته سي که د رزق ګټلو لپاره بازار ته ووځي. د فارن پالیسی په لیکنه حیدري هر سهار د ښار په منځ کې پر سړک د خلکو د مرستې لپاره لاس اوږد کړی وي او په دې ډول مخامخ په کرونا ویروس د اخته کېدو تر تهدید لاندې دی. هغه فارن پالیسی ته ویلي زه په کور کې د پاتې کېدو انتخاب نه لرم. د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د روژې په مبارکه میاشت کې افغانان مجبور دي چې په لوړه بیه خوراکي مواد واخلي. په مقاله کې دې ته هم اشاره شوې چې په افغانستان کې د غوړو د وړو او نورو خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې سوي دي. د افغانستان حکومت ډېر واره ویلي چې مسکینانو ته به مرسته وکړي خو د فارن پالیسی په لیکنه په حکومت کې د فساد له کبله مرستې تر ډېره حده غریبانو ته نه دي رسېدلې. د دې کبله د حیدري په څېر ډېر فقیر افغانان تر سخت فشار او فقر لاندې ژوند کوي.
او اوس هم یوه نړیواله موضوع. امریکا وایي ایران ته به اجازه ورنکړي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو مودې تر ختمېدو وروسته وسلې وپیری. د ایران په وړاندې د ملګرو ملتونو د تسلیحاتي بندیز موده شپږ میاشتې وروسته پای ته رسیږي او امریکا یې د غځېدو غوښتونکې ده. فریبا ظاهر او د موضوع تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبه په ورځ وویل چې واشنگتن پر ایران د ملګرو ملتونو د وسلو د بندیز د مودې تر ختمېدو وروسته هغه یوه ته اجازه نه ورکوي چې وسلې وپیري. د دغه بندیز موده په اکتوبر میاشت کې ختمېږي. رویترز خبری آژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له قوله راپور ورکړی چې وایي موږ به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره همکاري وکړو څو دا بندیز تمدید سي. نوموړي زیاته کړه که چیرې کوم بل څوک اقدام ونه کړي امریکا پر ټول احتمالاتو غور کوي چې څه ډول اقدام وکړي. بلخوا د اسوشیتد پرس خبری آژانس د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې پکې راغلي واشنگتن د ایران پر وړاندې د وسلو د بندیز د بې پایه تمدید په اړه د یوه نوي پریکړه لیک مسوده د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمېر غړو ته سپارلې ده. دغو چارواکو اسوشیتد پرس ته ویلي چې واشنگتن نیت لري په می میاشت کې چې استونیا د ناټو د غړي او د واشنگتن د نږدې متحد په توګه د امنیت شورا دورې مشري اخلي دا پریکړه لیک رایګري ته وړاندې سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2201 پریکړه لیک له مخې چې په 2015 کال کې له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو د اټومي تړون په اړه خبر شو له ایران سره د وسلو راکړه ورکړه د 15 کلونو لپاره منع شوې وه. په هغه صورت کې چې تایید سي د ایران اټومي پروګرام سوله ییز اهداف لري نو دا بندیز به د اکتوبر د میاشتې پر 13 نیټه پای ته ورسیږي. د وسلو د راکړې ورکړې بندیز د ایران د اټومي تړون یوه برخه وه چې امریکا په 2018 کال کې له دې تړون ووتله. تهران هڅه کوي چې د دې تړون د موادو رعایت کولو ته د ایران د ژمنتیا په بدل کې دا بندیز پر ټاکل سوې نیټه لیرې سي. امریکایي چارواکو اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي هغه څه چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې اعلان کړی چې ایران د دې تړون له ځینو موادو په شا سوی نو امریکا په دې باور دی چې دا بندیز باید پر ځای پاتې سي. بلخوا ځینې راپورونه وایي د ایران پر وړاندې د تسلیحاتي بندیزونو د تمدید هر ډول هڅه د روسیې او چین له ویتو سره مخامخ کېدای سي. روسیې له وړاندې اعلان کړی چې د ایران پر وړاندې د یاد بندیز د تمدید ملاتړ نه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
سید احمد عمری له کندهار نه لیکلی وای حکومت اوربان غواړي نو ولې په وردوج او یمګان ولسوالیو کې عملیات کوي. ګلزمان کمال زی له کونړ نه لیکلی وای په افغانستان کې د جمهوریت پر سر سیاسي جوړجاړی د افغانستان په زیان دی. امین درمان له کندهار نه لیکلی وای طالبانو هیڅکله پر ملکیانو بریدونه نه دي کړي د هڅې پروپاګاندا دی. خالد افغان له ننګرهار نه لیکلی وای باید د روژې مبارک میاشتې پر اتاک سره طالبان اوربند وکړي. محمد قاسم زواک د هلمند نه لیکلی وای خلک قرنطین نه مراتوي او اوس هم عادي ژوند هلته روان دی. حکمت الله حماس له نادلی نه لیکلی وای زما په نظر ولسمشر سولې ته صادق نه دی که ولسمشر سوله غواړي د طالبانو بندیان دې اخلاص کړي. له دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته. په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د هند د ملي امنیت شورا له سلاکار اجیت کمار دوال سره د افغانستان د سولې بهیر په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو ټلیفوني خبرې کړې دي. د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د یوه کور د چت د نړېدو له کبله دوه ماشومان وژل سوي. دغه دوه ماشومان دوه خویندې وې چې د 15 او 16 کلونو عمر یې درلوده. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې د یوه پولیس په ډزو کې دریو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د قرباغ ولسوال خواجه محمد حنیف صدیقي ویلي چې دغه پولیس له د خپلوانو سره شخصي دښمنۍ درلوده چې یو ملکي کس یې وژلی او دوه نور یې ټپیان کړي دي. د ایران وسلوالو ځواکونو 3600 کسان په دې هیواد کې د کورونا ویروس په اړه د اوازو خپرولو له کبله نیولې دي. په ایران کې کورونا شاوخوا 93,000 کسان نیولي او 6,000 کسان یې مړه کړي دي. د روسیې ولسمشر وایي په نړۍ کې د تیلو مارکیټ کې د ثبات رامنځته کولو لپاره له خپلو بهرنیو شریکانو سره همکارۍ ته دوام ورکوي. او اروپایي کمیسون وایي د لویدیز بالکان له 6 هیوادونو سره د کورونا ویروس له کبله د رامنځته شوي اقتصادي زیان د جبران لپاره 180 میلیونه یورو مالی مرسته کوي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو یو راپور راخلو. د برښنا شرکت یو شمیر پیرودونکي وایي په تیرو 2 میاشتو کې د برښنا د لګښت له امله پرې له اندازې ډېرې پیسې راغلي. د دغو کابل ښاریانو په وینا د برښنا له درکه له خلکو څخه د پیسو ټولولو په بهیر کې روڼتیا نشته. اجمل تورمان د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
کابل خاریان دا ورځې په کابل کې د برېښنا د پرچوي ترڅنګ د برېښنا د لګښت له امله د لوړو بلونو له ترلاسه کولو هم شکایت کوي. کابل کې د برېښنا دغه پیرودونکي وایي په وروستیو 2 میاشتو کې د برېښنا د لګښت له امله پرې پیسې د تیرو هغو په پرتله دوه چنده راغلي دي. د پوهنتون استاد او د برېښنایو پیرودونکي زبیولا حیدري ازادي راډیو ته وویل د برېښنایي وسایلو کارول په ټولو میاشتو کې یو ډول دي، خو په وروستیو 2 میاشتو کې د برېښنا د لګښت له درک پیسې د تیرو 3 میاشتو په پرتله دوه برابره راغلي دي.
په پسرلي کې به 2,000، 1,800 او حتی 1,500 افغانۍ راتللې. په هغو میاشتو کې چې د برېښنا د بیلونو د نه ورکولو په اړه غبرګونونه وښودل شول، د برېښنا لګښت مو 3,000 راغلی او دا ځل 15,300 راغلی دی. له دې سره چې په دلوي او هوت میاشتو کې برقونو پرچاوي هم درلوده.
ښاغلی حیدري وایي چې ګاونډیانې هم ورته ستونزه لري او دې موضوع دا شکونه هم پیدا کړي چې ګوندې برېښنا شرکت د زورورو پوروړو پیسې له نورو پیرودونکو اخلي. د برېښنا بل پیرودونکی محمد فرهنګ وایي 3 میاشتې وړاندې هغه وخت چې د برېښنا ستنې خرابې وي او په ورځ کې به 1 ساعت هم برېښنا نه وه، د برېښنا د لګښت پیسې 15,000 افغانۍ راغلې وي.
د شکایتونو سره سره یې هیڅ هم حل نه کړ او په آخر کې خلکو ته ګواښ وکړ چې که د برېښنا پیسې ورنه کړئ برېښنا به مو پرې شي، نو خلک هم مجبور شول چې پیسې ورکړي.
د ښاغلي فرهنګ په خبره دا ستونزه د سیمې نورو اوسیدونکو هم درلوده، خو د پرله پسې شکایتونو سره سره د دوی ستونزه حل نه شوه. ځینې نورو پیرودونکو د ازادي راډیو خبریال ته د برېښنا د بیلونو د تصویرونو په لیږلو سره دا ښودلې چې په وروستیو دوو میاشتو کې د برېښنا د لګښت پیسې د نورو میاشتو په پرتله په ډېر توپیر سره زیاتې راغلي دي. خو د برېښنا شرکت مسؤلین د برېښنا له پیرودونکو څخه د زیاتو پیسو اخیستل ردوي او وایي له پیرودونکو پیسې د دوی د لګښت او میتر له مخې اخیستل کیږي. د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ژمي په موسم کې د برېښنا د پیرودونکو لګښت زیات دی، همدا لامل دی چې پیسې هم پرې ډېرې راسي.
که څوک
قناعت نه لري کولی شي چې د قناعت نه لرلو ځانګړی فورم ترلاسه کړي، د هغه وروسته به شکایت وڅېړل شي.
د ښاغلي توحیدی په خبره دوی د دې لپاره چې پیرودونکي د برېښنا سپما او کم لګښت وهڅوي د ظریف سیستم جوړ کړی دی، په دې ډول چې څوک له برېښنا ډېر استفاده کوي لګښت به هم پرې ډېر راسي. د ظریف سیستم پر بنسټ د هر کیلو واټ برېښنا د لګښت پیسې له یو کیلو واټ څخه تر 200 کیلو واټو 2.5 افغانۍ دي.